السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ 2015 کال د دسمبر د میاشتې 18 نیټه ده مليها میرزا د مو د مشال ریډیو د ماسپخین 1 بجې په خبرونه کې تاسو ته هرکلی دی وایم په خبرونه کې پر یو شمیر کورونو سیمایزو نړیوالو موضوعګانو د ریپورتونو ترڅنګ 19 پروګرام تاندېږي لرو خاول خبرونه له بوريوال کا کړهورو
نمړی دا مهم خبرونه سره ټکي د پېښور په ارمی سکول کې د وجلسو ماشومانو کورنیو د هغې پېښې د پلټنو لپاره د خپلواک عدالتي کمیشن غوښتنه کړې ده د افغانستان د کورنی امنیت چارواکو د کندهار پر هوایي ډګر د برید یو شمیر لاملونه په ګوته کړي دي امریکا او روس د داعش پر ضد د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته نوی قرارداد وړاندې کوي د پېښور په ارمی سکول کې د وجلسو ماشومانو کورنیو د هغې پېښې د پلټنو لپاره د خپلواک عدالتي کمیشن غوښتنه کړې ده د شهدا فورم په نامه د یادو کورنیو غورځنګ دا غوښتنه د چهارشنبې په ورځ په هغه غونډه کې کړې ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت د دې پېښې د یو کال پوره کېدو په اړه جوړه کړې وه د شهدا فورم مشر فضل خان ایډوکیټ له غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل مرکزي او صوبایي حکومت د دوی ته انصاف ورکولو لپاره اړین ګامونه نه دي پورته کړي
کال تیرو دونه پسم د دې ماشومانو د ویني تپوس چانه دې کړي سو سپورې نه جوډیشل کمیشن قائم شوه دي نه اف آی آر درج کړ شوی دي او نه مجرمان نیولې شوی دي او نه سزا ورکړې شوی دي خلکو ته دا زمونږ بنیادی مطالبه او ځکه مونږ احتجاج کړو مونږ دینه مخکم سو تقریبا شوی چې کم باندې مونږ باندې بندیز لګولې دي پابندي لګولې ده چې مونږ هغه ته نشو راتلی ولې چې مونږ سوال کوو مونږ تپوس کوو د خپل بچو د وینو
د خیبر پښتونخوا د اسمبلی سپیکر او د واکمن تحریک انصاف ګوند مخکښ اسد کیسر ویلي چې د شهدا فورم د غوښتنې پر مخ وړلو لپاره به د ټولو ګوندونو یو کمیټي جوړوي د یادونې وړ ده چې د پاکستان پوز تر دې وړاندې ویلي و چې د پېښور پر سکول برید ککړو ځینو کسانو ته پانسۍ ورکړې ده د پاکستان د سند صوبایي اسمبلی په کراچۍ کې د رینجر ځواک ته په ورکړل سو اختیاراتو کې کمی کړې ده خو د هغوی د فعالیت موده تر یو کال غځولې ده په کراچۍ کې د رینجر ځواک د ګمارلو هدف د ترهګرو او تشدد کوونکو مجرمانو په نښه کول دي دا پریکړه د اسمبلی په غونډه کې د رایه چونې له لارې سوې ده د نوې پریکړې له مخې رینجر ځواک اوس یوازې په هدفي وژنو کلنګ اخیستنې د پیسو لپاره تښتونې او فرقیزو وژنو کې مشکوک کسان نیولی سي د رینجر ځواک په دې ساینه کې چې په 2015 کال کې په کراچۍ کې د وژنو لړۍ تر ډېره حده کم کړې ده خو پر دې ځواکونو دا تورونه هم لګول کېږي چې ماورای عدالت وژنه کوي او د اپوزیشن فعالان په نشه کوي د پاکستان په سینټ کې د مالی چارو په اړه قایمه کمیټې پر حکومت نیوکې کړې دي چې د نویو ټیکسونو له لارې یې پر ولس نور بوج اچولی دی یادې کمیټې دا نیوکې د چهارشنبې په ورځ ناوخته د سینټ غونډې پر مهال کړې دي او غوښتنه یې کړې ده چې حکومت دې د نویو ټیکسونو پریکړه بیرته واخلي د یادې کمیټې مشر سلیم منډویوالا ویلي چې حکومت د مارشالا غوندې د پارلمان له سلا او مشورې پرته په خپل سر پریکړې کوي بل پلو د پاکستان د آمدن وفاقي ادارې مشر نثار محمد خان ویلي چې دوی دا نوي ټیکسونه په روان مالی کال کې د آمدن کمی پوره کولو لپاره لګولې دي تر دې وړاندې د پېښور او کوټي په ګډون د ملک په یو شمیر نور ښارونو کې هم د نوي ټیکسونو پر ضد احتجاجونه شوي وو د افغانستان د ولسي جرګې د کورنی امنیت د کمیسون پلاوی په کندهار کې د هوایي ډګر د تیر اونۍ د برید جاج اخیستی دی یاد پلاوی د چهارشنبې په ورځ ناوخته د هغې پېښې د څېړنو په اړه وویل د امنیتي ارګانونو ترمنځ د همغږۍ نشتوالی غفلت او په هوایي ډګر کې دننه د تجارتي شرکتونو او دوکاندارانو فعالیتونو د وسلوالو برید ته زمینه برابره کړې ده د ولسي جرګې د کورنی امنیت د کمیسون یو غړي په ژوا خبري اجانس ته په خبرو کې پر استخباراتي کړیو هم نیوکې کړې دي او ویلي دي چې له دوی سره تر برید وړاندې معلومات نه وو د کندهار پر هوایي ډګر تیر اونۍ د وسلوالو په برید کې د امنیتي ځواکونو په ګډون 50 تنه وژل سوي او 15 نور ټپي سوي وو د دې برید په اړه د ولسي جرګې د کورنی امنیت د کمیسون څېړنې لا هم نه دي پای ته رسېدلې د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې هلته د اف ام راډیو له لارې د ځان لپاره تبلیغات کوي د ننګرهار د ولایتي شورا وکیل زبیولا زمری وایي اسلامي دولت وسلواله ډله غواړي له دې لارې خپلو لیکو ته د جلب او جذب لپاره کار وکړي. دی وایي ولایتي اداره باید د دې تبلیغاتو مخه ونیسي. د ننګرهار ولایتي اداره هم دا مني چې دغه وسلواله ډلې په دې ولایت کې د اف ام راډیو له لارې نشریات پیل کړي دي. د والي ویاند عطاالله خوګیاڼي وایي ویلی چې دغه راډیو د پولی هاخوا نشریات کوي او د مخنیوي په خاطر یې په ننګرهار کې له پاکستان کونسله رسمي غوښتنه کړې ده. پاکستاني چارواکو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. امریکا او روس په ګډه پر دې کار کوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د داعش پر ضد یو نوی قرارداد وړاندې کړي. د دې قرارداد هدف دا دی چې د داعش وسلوالې ډلې د مالی لارو چارو په نښه کولو لپاره فشار لا زیات کړل سي. د ترګري او مالی چارو په اړه د امریکا لوړپوړي استخباراتي چارواکي ایډم جی زوبین ویلي چې دا قرارداد به له ترګري سره مرستې په پوره توګه جرم وګرځوي. د ویلي چې یاد قرارداد داسې دی لکه د یو سپتمبر تر پیښ وروسته چې د القاعده شبکې د پنشه کولو لپاره وړاندې شوی. نوموړي ویلي چې د شام او عراق په پراخو سیمو کې واکمنه داعش ډله هر کال د تیل او ګیس خرڅولو له لارې شاوخوا 400 میلیونه ډالر ترلاسه کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د شاملو هیوادونو د مالي چارو وزیران نن په نیویارک کې د داعش پر ضد د دې قرارداد په اړه بحث کوي. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسیو به ل سراج زهیر اوري.
نن د زیارت پروز د پیښور کرنسی مارکیټ نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ اغستل کیږي او په 1.5 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.48 روپۍ او په 1.48 روپۍ یو پاؤنډ په 1.95 روپۍ او په 1.75 روپۍ د متحده عرب امارات درهم په 23.95 روپۍ او په 29.10 روپۍ د سعودي عرب ریال په 23.45 روپۍ او 23.45 روپۍ او یو افغانۍ په 1.68 روپۍ او په 1.3 روپۍ او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم 15 او زیات نه زیات 18، بنو کې 14 او 19 او کوټه کې به کم نه کم -1 او زیات نه زیات 10 ډیګري سینټیګریډ وي.
خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو واوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل او د کرنسو بای او د موسم حال مولا سراج زهیر واوریدو. په خبرونه کې به واوره پرون د پېښور آرمی پبلک سکول وسلوال بریت یو کال پوره کېدلو سره سم د صوبایي حکومت لخوا په جوړه شوې غونډه کې د وژل شوو ماشومانو کورنو احتجاج وکړ او د پېښې د پلټنو لپاره د خپلواک عدالتي کمیشن غوښتنه کړې. د قبایلي سیمو استادانو د خپلو غوښتنو په لړ کې شروع کړي احتجاج ختم کړی دی. دوی سوای
یما والا چې کومه بنیادی مسله وا اپګریډیشن یما د اپګریډیشن 99% په زبان جنرال عبدالقادر دا حل شو. پته شو د ما نورې مسلې لکه ما سینیارټی مست ده نو سینیارټی متعلق دوی د موسره پرامیس کړی دی.
د سند صوبې اسمبلی د یو قرارداد سره په کراچۍ کې د رینجرز واکونو د کار موده د یو کال لپاره غځولې. معلومات ترکو او په اونیس پروګرام تاندې هیلې کې پر ښځو د تشدد په هکله خبرې لرو.
د سوری هم کیسز راشي، د کم عمرۍ د ودونو مال کیسز راشي، په دې کې چې دی نو موږ غلطي نکانامې د ښځو جوړې شوي وهل ټکول ورسره شوي توبې اوبۍ پې اړولې وي.
لا مشال ریډیو سره اوسه. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. پرون د پیښور پارمی پبلک سکول د وسلوال بریت لومړنی تلین په مناسبت په هم یاد خار کې د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا جوړې شوې غونډې ته د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان د وینا پر مهال د ځینو وژل شوو ماشومانو کورنو احتجاج وکړ او د دغه بریت د پلټنو لپاره د یو عدالتي کمیشن جوړولو غوښتنه وکړه. عمران خان په خپله وینا کې ویل چې د صوبې حکومت په د آرمی پبلک سکول پیښې له اغېزمن شوو کورنو سره ټولې ممکنه مرستې وکړي. حکومت همداراز اعلان وکړ چې د عدالتي کمیشن جوړولو مسله به یوې پارلماني کمیټې ته چې د ټولو سیاسي ګوندونو غړي به ګډون پکې ولري حواله کوي. له پېښوره غلام غوث تفصیل لري.
تیر مازیګر د صوبایي حکومت د سور اعلان دی په ارکایو لایبرری کې تر سره شوی دستور کې هغه مهال ګډوډي رامنځته شو کله چې د ای پی ایس د وجل شوی ماشومانو پلرونو د تحریک انصاف د مشر عمران خان د تقریر پر مهال په احتجاج شو. خود پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د شوادہ پورم مشرانو له د خپل غوښتنو د وړاندې کولو موقع ورکړه او هغوی د ځان سره په سټیج کې نول. د شوادہ پورم مشر فضل خان ایډوکیټ د دستوري ته په خپل وینا کې وویل چې هغوی د مرکزی او صوبایي حکومت د ګامونو نه مطمئن ندي او په تیر یو کال کې د هغوی د غوښتنو په لړ کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. او فضل خان ایډوکیټ مشال ریډیو ته ویل
کال تیرو دونه پسم د دې ماشومانو د وینې تپوس چانه دې کړي څو پورې نه جوډیشل کمیشن قائم شوه دي نه فیاری درس کړ شوی جی او نه مجرمانی ولې شوی دي او نه سزا ور کړی شوی دي خلکو ته دا زمونږ بنیادی مطالبه وا او زکه مونږ د احتجاج کړو سار چکم تقریبا اغه ته اپروچ زمونږ نه وو زمونږ دینه مخکم سو تقریبا شوی چکم باندې مونږ باندې بندیز لګولې دي پابندی لګولې ده چې مونږ اغه ته نه شروع دی ولې چې مونږ سوال کوو مونږ تپوس کوو د خپل بچو د وینو
د شهدا پورم د احتجاج او د یادی ټولنی د مشر د تقریر روستو د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د ای پی ایس د وجل شوی ماشومانو په نوم د یو پوهنتون جوړولو اعلان وکړو خو د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان وویل چې تر ټولو اول به هغوی د ترګرۍ مقابله کوي. مونږه په ګډه د ترګرۍ مقابله پکار ده چې څوک ماشومان په داسې ډول او په بې دردۍ او بې حسۍ سره وژلی شي نو مونږه خو اول نور هر څه پرېښودل پکار دي او د ترګرو په ختمولو بوخت کېدل پکار دي او زمونږ نه چې ستاسې لپاره څه کېدلی شي نو مونږ به یې کوو. د آرمی پبلک سکول د پیفي د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن د جوړولو د غوښتنې په لړ کې د صوبایي اسمبلی سپیکر اسد قیصر د غونډې ته په خپله وینا کې اعلان وکړو چې د دې لپاره به په ټولو سیاسي ګوندونو مشتمله یو پارلماني کمیټي جوړوي او هغه کمیټي به د شوادہ پورم د غوښتنو په لړ کې خپلې سپارښتنې حکومت ته وړاندې کوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
عوامی نیشنل ګوند پرون د پېښور په باچا خان مرکز کې پر آرمی پبلک سکول د وسلوال برید لومړنی تلین ومانځلو. په دغه مناسبه جوړې غونډې ته په وینا کې د یاد ګوند مشرانو پر ترهګرۍ ضد حکومتي مبارزې سختې نیوکې وکړې. دوی وویل چې حکومت پرته له دې چې په ښه او بد طالب کې توپیر وکړي د ټولو وسلوالو پر ضد باید یو شان عملیات پر مخ یوسي. له پېښوره خالد خان رپورټ لري.
دا شروع په مازیګر د پېښور آرمی پبلک سکول ماشومانو په یاد کې رابلل شوی دستورې ته دا وینا په مهال د عوامي نیشنل پارټۍ مرکزی ستر سکتر میا افتیار حسین وویل حکومت ته نه صرف د آرمی پبلک سکول د پېښې عدالتي کچه باندې پلټنې وکړي بلکې اتر هغه د مخنیوي لپاره د کامی اکشن پلان عملي کولو لپاره د کوټلي ګامونه پورته کړي. دا پېښور باچا خان مرکز کې د وژل شوي ماشومانو د په موخه دا قرآن خانه او اجتماعي دعا نه پس می اختیار حسین اول چې تر سو پورې په ټوله منطقه کې پوره امن نوی راغلی تر هغه غربا هم دغه شان د پښتنو بچي وجني او د دوی سکولونه به رنګوي
چې دا شن نکات به کوم دي هر فن هر فن چې کوم دي د ستر تر سي له هغه زنن دا پټا دی مچې زموږ صوبای حکومت دا پالیسی سره کنه رسولي زموږ مرکزی حکومت دا پالیسی سره کنه رسولي چې که په هر سطح باندې پریشان نو کاتو باندې امن نه کیږي نو هغوی ذمہوار دي نو زموږ ستاسو مشکل به خدای په دې شکل کې حل کړي چې دلته مذاکرات کامیاب شي او دا مذاکرات به هله کامیابیږي چې په افغانستان کې مداخلت پاکستان نه بند شي او په پاکستان کې مداخلت د افغانستان نه بند شي مونږ پکې خو خراب نه کوو مونږ خپلې خاورې اور مړ کړو.
د عوامي نیشنل پارټۍ صوبایي ستر سکتر او پښتونخوا اسمبلی کې د خپل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وویل چې د بده مرغه حکومت اوس هم د ښه او بد طالبان په فارموله یقین ساتي او په پنجاب او د هیواد په نورو برخو کې ځینې ناقانونه ګرځول شوي تنظیمونو خلاف هیڅ کارروایي نه کوي.
چې په لور دې کې په پاپر دې کې سلویخ سلویخ جنازې را روانې خیرکم دا نه روانه نن د البدر په نوم باندې نن د حزب المجاهدین په نوم باندې چې دې دا خبره کوي چې موږ بر دهشتګردان بهتري کوو بیا نن موږ دا تپوس کوو چې تاسو دا خبره هم کوئ چې موږ به د سرلتکارو خلاف یو بیا دا کام نن سوال کوي چې دا جنازې د کوم ځای نه روانې
دغه شان د عوامي نیشنل پارټي مرکزی نائب صدر او د قومي اسمبلی پخوانی غړی میرمن بشرا گوهر اویل آرمی پبلک سکول کې د وجل شوي ماشومان مور پلار د حکومت غوښتنه کوي چې د دوی بچی چا او پس ګنا وجل شو هغه زیاته کړه چې د وسلوالو نه بدل اخیستل د ماشومان نه بلکې د سیکیورټی فورسز او حکومت ذمہواری ده
او هغه په کې فیل شوی دی ځکه زمونږ نن دا دومره واړه واړه ګلونو په شان بچو دغه مونږ اوچت کړی دی
دا یادونه ده چې د عوامي نیشنل پارټي مرکزی صدر اسفندیار ولی خان په وینا د آرمی پبلک سکول د ماشومانو د تلین په محل په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د قرآن خانی او فاتح خانی دستوري سرسره شوې خالد خان مشال ریډیو پیښور
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د پیښور پر سکول په برید کې جوبل شوی یا ژغورل شوی کسان وایي د خپلو ملګرو یاد یې له ذهنه نه وځي دوی وایي د تیر کال حمله اوس هم په مغزو کې تازه ده او ځوروي یې د ښوونځي استاد وایي د وسلوالو ډزو پر وخت یې زده کوونکي لکه د چرګوټو له ده راتاو شول دوی وایي یو په یو د ده ګڼ شاګردان د ده مخې ته وژل شو دی هم په بدن ژوبل شو هم یې احساس ټپي شو په امیر ساحل د تیر کال دسمبر 14 برید په اړه د ژوبلو او ژغورل شو څرګندونې په دې رپورټ کې هونډې کړې دي
شپاړس کلن اظهر محمود په مسلسل درد اخته دی تر شپږو عملیاتو یا جراحۍ وروسته هم ډاکتران لا نه دي بریالي شوي چې د هغه د پښې هډوکی جوړ کړي همدا لامل دی چې هغه هر پل ږدي هر قدم اخلي نو یو کال مخکې شوی برید ورته یادېږي
زما د ټولګي یا د کلاس ملګري زخت یادېږي او هغه عمله مې اوس هم په ذهن کې تازه ده کله هم چې شور شي یا څه ګډوډي ووینم ډارېږم
د پېښور پر سکول په وسلوال برید کې اظهر لږ تر لږه اته ډزه لګېدلی و دی په هغو ګڼو ژوبلو شویو کې شامل و چې د تیر کال دسمبر 14 د حملې ښکار شوي ول دا په پاکستان کې له تر ټولو خونړیو حملو یوه وه په دې برید کې 122 زده کوونکي چې زیاتره یې هلکان ول ووژل شول په دوی کې تر ټولو کم عمره او یوازینۍ نجلۍ د شپږو کلونو وه په حمله کې د سکول د یوې پرنسپلې په ګډون د عملی 22 کسان ووژل شول د آرمی پبلک سکول د ریاضي استاد ذوالفقار احمد وایي د حمله پر وخت زده کوونکي د تور غونډ شول
کوم وخت چې زه موږ لګېدون د سټوډنټ ماته ټول داسې راته و لکه څنګه چې چرګ د بچي راته شوي وي دغه رنګ زه بالکل هیلپلس هم په دغه وخت کې
د حمله پر مهال ذوالفقار احمد د ریاضي په کلاس کې وو تر برید یو کال وروسته لا هم د هغه لاس نه دی جوړ شوی دا وایي زخم به جوړ شي خو د احساس او روح ټپونه به تل تر تله ځوروي ځکه چې د ده د ټولګي له 12 څخه زیات زده کوونکي د ده مخې ته ووژل شول
بالکل د ورځې راته 300 ځل یادېږي هغه چهرې چې کوم ما سره په یو ځای باندې وو زما د خپلو بچو غوندې وو هغه چې کوم د زما سترګو مخکې ما سره یو ځای پرېوتنو یادېږي راته
برید د پېښور پر وخت سهار 10:30 پیل شو لږ تر لږه شپږ وسلوال چې د ملیشه ځواک جامې اغوستې وې د سکول ودانۍ شاته غونډ شول او هلته یې خپل سپین موټر ته چاودنه ورکړه دوی د ښوونځي پر دیوالونو واوښتل او په دوو ډلو یې ځان وویشه یوې ډلې پر کلاسونو یا ټولګیو برید وکړ او دویم هغه یې د تالار یا اډیټوریم لوري ته ورغلله د حال یا تالار دننه هغوی له 100 څخه زیات هغه زده کوونکي ووژل چې د ابتدایي طبي مرستو یا فرست ایډ روزنې ته ورغونډ شوي ول په تالار کې ژوبل شوی علی خان وای وسلوال د حال لورستی وره ورننه وتل
ورستو موله پته ولګی چې لکه ورستو باندې سونو مخ کې منډه کړه منډه کې ز دوه ګولی ولګیم چې ولګی را لړې شو د شتګر لاندې را ورسیو نو هغه بیا فایرینګ وکړ چې کوم ژوندې و هغه بیا شنو هغه کې بیا په لاس ولګی
وسلوالو چې د خونځي په بیلابیلو ځایونو کې خلک وژل نو ورستو د پاکستانی پوځ له کمانډو سرتیرو سره په ډزو کې دوی هم وژل شول د وسلوالو طالبانو یو بیان د برید ذمہواری ومنله او دلیل ورکړه چې دا په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی پوځ د عملیاتو خبرګون او په هغو عملیاتو کې د وژل شویو بدل وو په حمله کې د فلکناز دورانی دوه زامن وژل شول نوموړی وای هغه ورځ به هیر نشي چې څنګه دې په روختون کې د خپل 44 کلن زوی مړی لټون کاوه.
سیف الله بالکل روغ ربټو بالکل لو خراب شوه، صرف یو دغه پازړه لګیدل بس بیا ته ولاړم چې میواله.
د دورانی کور وای د وسلوالو طالبانو پر ضد د پوځ عملیاتو د دوی غم نه دی کم کړی. د نور الله او سیف الله پلار تحسین الله دورانی اوس هم وایي چې د سکول امنیت سیمواری د انتظامی و
د دې د سکول انتظامی ذمہ دار ده، ایڈمنسٹریٹر د دې ذمہ دار ده.
پر سکول په برید کې جوبل شوی اظهر محمود البته د خپل روغتیا فکر وړی دی. ډاکټران وایي دوی ښایي د هغه د پخې په اړه زیات څه ونه کړی شي. د برید ټپونو او ویرې د نوموړي زده کړې اغېزمنې کړي دي.
اوس به زه بل امتحان ورکوم او بیا به ګورم چې څه نتیجه راځي.
پر هر څه سربیر اظهر محمود ژمن دی چې د ده صحت به ښه شي. دی غواړي د برید پر درد کړاو او اغېز سربیره یو عادي ژوند ولري. مشال راډیو، ستاسو په خوښه ستاسو په ژبه.
د پاکستان په سینټ کې د مالی چارو قائمه کمیټه د هغه هیواد پر حکومت ته د لپاره چې پر ولس یې نوي ټیکسونه لګولي دي نیوکې کړې دي. د کمیټه غړو ویلي چې حکومت باید تر فیصلو وړاندې پارلمان په اعتماد کې واخلي. حکومتي چارواکي بیا وایي چې د نوو ټیکسونو لګولو فیصله د ضرورت له مخې شوې ده. رابعه اکرم خان په دې اړه نور حال راکوي.
د سینټ د خزانې قائمه کمیټې د حکومت لخوا لګول شوی د 40 ارب روپو په نوي ټیکس تنقید کړی دی او ویلي دي چې حکومت په دې لړ کې پارلمان په اعتماد کې نه دی اخیستی. د راپورونو تر مخه چې د سینټ د خزانې قائمه کمیټې په فیډرل بورډ آف ریونیو هم تنقید کړی دی. د خزانې قائمه کمیټې په وینا چې حکومت د IMF په هدایاتو د نوي ټیکسونو د لارې په اولس زیات بوج اچوي. د راپورونو تر مخه په دې موقع د فیډرل بورډ آف ریونیو مشر کمیټې ته وویل چې په نړیوال مارکیټ کې د تیلو او نورو شیانو په نرخونو کې کموالي له وجې دا مسله رامخته شوې. د سنه پس چې سټیټ بینک آف پاکستان د 1400 شیانو په نرخونو کې اضافه لپاره یو فهرست جاری کړی و. یاد دي چې تېره ورځ تاجرانو سره یو مشترکه پریس کانفرنس په وخت د خزانې وفاقي وزیر اسحاق ډار ویلي وو چې د تاجرانو تحفظات به لرې کړی کېږي. د دا هم ویلي وو چې د ټیکس په معاملې تاجرانو سره معاملات هم وټاکل شو. د یادونې ده چې د حکومت لخوا نوي ټیکس لګولو پر ضد د ملک په مختلفو ښارونو کې احتجاجونه هم شوي وو او دې لړ کې هم خزانې وفاقي وزیر ویلي وو چې د نوي ټیکس ترلاسه شوي د 40 ارب روپو آمدن د کډوالو په بحاله او اپریشن سربې اسب لپاره استعمالیږي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو سپو 2113 14500 1300 او 15200 کلو هرتز اوریدل شي.
دا مشال ریډیو ده. د پاکستان د قبایلي سیمو سکولونو استادانو د خپلو غوښتنو لپاره د غیبات په پلازمینه اسلام آباد کې احتجاجي مظاهرې او ناستې پای ته رسولي دي. دوی وایي حکومت ورسره ژمنه کړې چې مسلې به زر هواري کړي، خو زیاتوي چې که حکومت په دې لړ کې بے غوري وکړه نو خپل احتجاج به د پارلمان ودانۍ مخې ته یوسي. له اسلام آباده سراج زهیر رپورټ لري.
د شروع په مازیګر د اسلام آباد پریس کلب مخې ته د خبري غونډې دوران د الفاټا ټیچرز اسوسییشن صدر خان مالک محسود د لسو ورځو وروسته د خپل احتجاجي درنې ختمولو اعلان وکړو. هغوی ویل چې حکومت ورسره لوز وکړو چې د فاټا استادانو جایز حقونه به پوره کولی شي، چې پکې اپګریډیشن، سینیارټي، د ځوانانو برتۍ لپاره انټرویو ګانې کول، ټیچنګ الاونس او کوټا شامل ده. د استادانو په وینا چې د خپل حقونو لپاره دوی له تیرو دریو کالو راهیسې کوششونه او احتجاجونه شروع کړي وو، خو فاټا سیکرټریټ وفاقي حکومت ورته هیڅ توجه نه ورکوله، په کومه چې دوی په اسلام آباد کې په احتجاج کولو مجبور شو. له مشال ریډیو سره خبرو کې د الفاټا ټیچرز اسوسییشن صدر خان مالک محسود وی چې حکومت وی سره دوی د مسلو د حل لوس کړی دی او الن سات وی مطمئن دی، خو که د دوی مسلې حل نکړی شوی نو یو وار به بیا په احتجاج لاس پوری کوي.
یما والا چې کومه بنیادی مسله وا اپګریډیشن، نو هغه باندې پرزیدنت اف پاکستان چندن سبا د غا چیرمن دی د سینټ رضا ربانی، چونکه پرزیدنت ونه او یغی سره ټوله اختیار وو. یما د اپګریډیشن 99% په زبان جنرال عبدالقادر دا حل شو. پوت شو د ما نور مسلې لکه ما سینیارټی مست ده، نو سینیئرٹی متعلق دوی د موسرا پرامیس کړی دی.
کلی چې مشال ریډیو په احتجاج کې موجود د الفاټ سیاسي اتحاد پریس سیکرټری نثار مومند نه تپوس وکړو چې د دې مسلې څوک ذمہ وار دي چې نن دا خلک اسلام آباد ته راورسېدل. نو هغه وی
دا کې زمونږ د پارلیمنټرین هم کمزوري کېدی شي، خو د دې ټولو نه زیاته کمزوري زمونږ د فاټا سیکرټریټ دا او د گورنر سیکرټریټ دا، ځکه چې هغوی ولې دومره کاڼه دي او دومره بې خبره دي چې دا خلک دلته راورسي اسلام آباد کې کېناستل او د خپلو مسایلو لپاره دلته آواز اوچت کړ.
همداشان د متحده قبایلی پارټي وایس چیرمین ملک حبیب نور په دې اړه وی
دغو ټیچرانو ته زه سپیشل سلوټ پېښ کوم. صدوق احمد دوه کو دلته راغلو درنه ورکا او د فاټا پارلیمنټرین په دې شي باندې مجبور کو سغه ټیچرانو ته راغلو خپل کوم جایز مطالبه وی هغه ور باندې ومنلې. ان شاء الله دا وعده خو به ځکه پوره کیږي چې د دې بحثیت یو پرزیدنت هغه قائم مقام پرزیدنت ربانی صاحب هغه د دې باور راکړی دی مونږ ته کچری د نوټیفیکیشن دی و نکو. نو ان شاء الله دویم احتجاج درنه به متحده قبال پارټي ورکی هغه به د پارلیمنت مخه ته وي.
یاد دی چې دی استادانو د حکومت نه ذمہ وار غوښتو په کومه چې د پارلیمان غړو د دې ذمہ واری واغسته. کله چې مشال ریډیو په دې اړه د فټانا د سنیټر اورنګزیب نو پوښتل نو د هغه به ناوا
د مو ذمہ وار غنو د دې به ان شاء الله د نوټیفیکیشن به هند بخپلو ټیچرانو دا توفا ورکو دا د دیو بنیادی حق دی. وزه حکومت نم ان شاء الله دا توقع ستم صد فټا به ته ش قربانانه دي ملک ته برا توقع ست حکومت نا صد چې مسله ته مو بیا مخنه کی غبنه بیا مو ته تکلیف را کی.
مشال ریډیو چې کړه دا فټا نه د قومي اسمبلی غړي غازی ګلاب جمال نو پوښتل نو هغه وی چې دوی د پارلیمان غړو د دې استادانو ذمہ واری اغستې ده چې دا مسله به یې خامخا حل کیږي.
صفان خوجی غ خپل وزارت اول نه د
منظوري ورکړي وا
خبره د خلی وزارت خزانه کې پاتې و نه اغم څه غو وکړه نو غویلو چې بس خلی د صدر د خط پاتې شو نه بس هغه د خط هغه شوي شوي دی.
د ذکر د روان میاشتې په ومه نیټه د ټول فاټا استادانو د اسلام آباد پریس کلب مخې ته خپل احتجاجي درنه پیل کړی و چې پکې د ټول فاټا نه سرکاري استادانو ګډون کولو. سیرات زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د سند صوبې اسمبلی د یو قرارداد له لارې په کراچۍ کې د رینج ځواکونو د کار موده د یو بل کار لپاره غځولې، خو ورسره یو لړ محدودیتونه هم پرې لګولي دي. په صوبایي اسمبلی کې مخالفو ګوندونو بیا دغه قرارداد رد کړی او ویلي دي چې د رینجرز اختیارات کمولو مقصد د پیپلز ګوند درغلی پټول دي. له کراچۍ د محمد عمران رپورټ اورو.
د چهارشنبه په ورځ سند اسمبلی کې د رینجرز په کراچۍ کې د یو کال لپاره نور د پاتې کېدو او عملیات کولو قرارداد منظور کړی شو، ولې دا وار د هغوی واک محدود کړی شوی دی. د منظور شوي قرارداد تر مخه نیم فوجي ځواک رینجرز به یوازې د هدفي وجنو پتخورۍ د تاوان لپاره اغوا او فرقه ییز پیښو پر ضد کاروایی کولی شي. قرارداد کې دا هم ویلی شوی چې که څوک په ترهګرۍ کې نیغ په نیغه ککړ نه وي او په هغه د ترهګرو د مرستې شک وي، نو د صوبې د اعلی وزیر د اجازت نه بغیر به هغه نشي نیول. قرارداد کې دا خبره هم بډاګه کړې شوې چې پر چا دغه قسمه تورونه وي نو لومړی به سند حکومت ته ټول ثبوتونه وړاندې کولی شي. د سره سره رینجرز به د سند حکومت په یو دفتر یا سرکاري وګړي د چاپې وړاندې د صوبې د لوی سکتر نه اجازه تخلي او رینجرز به د پولیسو نه علاوه د هیڅ یو ادارې مرسته نه کوي. د اسمبلی په غونډه کې د قرارداد وړاندې کېدو او منظورېدو پر وخت د مخالفو ډلو غړو سخت احتجاج وکړ او دا یې د پیپلز ګوند د کرپشن پټولو یو سازش وګرځو. د غونډې وروستو خبریالانو د خبرو پر وخت د صوبایي اعلی وزیر د اطلاعاتو سکتر مولا بخش چانډي اویل یا غوی رینجرز ته آئینی اختیارات ورکوي، ولی بغیر ثبوت به د چا پر ضد هم کاروایی کولو کله هم اجازت ورنه کی. بلخوا د مخالفو ډلو فنکشنل لیگ، پاکستان تحریک انصاف، ایم کیو ایم او پاکستان مسلم لیگ ډلو غړو ویلي دي چې هغوی به کله هم صوبایي حکومت داسې قسمه ګام پورته کولو ته نه پرېږدي. د ذکر ده چې د رینجرز موده په 5 دسمبر ختمه شوې او د صوبایي حکومت او وفاقي حکومت ترمنځ د مودې زیاتولو په معامله اختلافات زیات شوي وو. د چارو مرکزی وزیر چودھری نثار علی خان د دړکه هم ورکړې و. کده رینجرز په سند کې د پاتې کېدو موده و نغزولې شو نو هغه سره نورې لارې هم شته، ولې دا بیان صوبایي حکومت رد کړی و او د یو په صوبایي خود مختاری یو حمله ګرځولې و. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو د پنځ شنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پانا
په پاوکم 11 بجو،
تاندې هلې
په پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 4 بجو. تاسو ته مشال ریډیو خبرونه ته غواګیا چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلې اوریدلې او لیدلې شي. د ماسپخین یو نیمه بجه کېدونکې د لنډ خبرونه له بوريوال کا کړه ورو
د پېښور په آرمی سکول کې د وژل شوو ماشومانو کورنیو د هغې پیښې د پلټنو لپاره د خپلواک عدالتي کمیشن غوښتنه کړې ده. د شهدا فورم په نامه د یادو کورنیو غورځنګ دا غوښتنه د چهارشنبې په ورځ په هغه غونډه کې کړې ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت د دې پیښې د یو کال پوره کېدو په اړه جوړه کړې وه. د پاکستان د سند صوبایي اسمبلی په کراچۍ کې د رینجر ځواک ته ورکړل شوو اختیاراتو کې کمی کړې ده، خو د هغوی د فعالیت موده یې تر یو کال غځولې ده. په کراچۍ کې د رینجر ځواک د ګمارلو هدف د ترهګرو او تشدد کوونکو مجرمانو په نښه کول دي. دا پریکړه د اسمبلی په غونډه کې د رایه اچونې له لارې سوې ده. د پاکستان په سینټ کې د مالی چارو په اړه قایمه کمیټې پر حکومت نیوکې کړې دي چې د نوي ټکسونو له لارې یې پر ولس نور بوج اچولی دی. یادې کمیټې دا نیوکې د چهارشنبې په ورځ ناوخته د سینټ غونډې پر مهال کړې دي او غوښتنه یې کړې ده چې حکومت د نوي ټکسونو پریکړه بیرته واخلي. د افغانستان د ولسي جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون پلاوی په کندهار کې د هوایی ډګر د تیر اونۍ د برید جاج اخیستی. یاد پلاوی د چهارشنبې په ورځ ناوخته د هغې پیښې د څیړنو په اړه ویلي، د امنیتي ارګانونو ترمنځ همغږي نشتوالی، غفلت او په هوایی ډګر کې دننه د تجارتي شرکتونو او دوکاندارانو فعالیتونو د وسلوالو برید ته زمینه برابره کړې ده. د افغانستان د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې هلته د اف ام راډیو له لارې د ځان لپاره تبلیغات پیل کړي دي. د ننګرهار د ولایتي شورا وکیل ذبیح‌الله زمری وایي وسلوالې ډلې غواړي چې له دې لارې خپلو لیکو ته د جلب او جذب لپاره کار وکړي. دوی وایي ولایتي اداره باید د دې تبلیغاتو مخه ونیسي. او امریکا او روس په ګډه پر دې کار کوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د داعش پر ضد یو نوی قرارداد وړاندې کړي. د دې قرارداد هدف دا دی چې د داعش وسلوالې ډلې د مالی لارو چارو په نښه کولو لپاره فشار لا زیات کړي.
لنډ خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې بوريوال کاکړ درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال احمد الله نوارو چې په پاکستان کې د کورنۍ ورځپاڼو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي سدي.
وحدت ورسپانه خپل اداریا شنګای تنظیم غونډه ته د وزیر اعظم په وینا لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د سیمایز سلامتۍ د تحفظ، ترهګرۍ د مخنیوي او اقتصادي پرمختګ په اړه د شنګای مرستندوی تنظیم کردار ستایلی او دا یې د امن او خوشحالۍ لپاره مهم بللی. ورسپانه لیکي چې دا تنظیم په منځني او جنوبي اسیا کې د ثبات، امن، ترهګرۍ او توندلاریتوب د خاتمې او اقتصادي او ټولنیز پرمختګ په اړه زیات ارزښت لري او غړیتوب به یې پاکستان لپاره زیات ګټور ثابت شي. ورسپانه لیکي چې په داسې حال کې چې د سیمې زیاتره هیوادونه د ترهګرۍ، بدعنوانۍ، قاچاق، بیروزګارۍ او غربت په شان ستونزو سره مخ دي، دا تنظیم د سیمې د هیوادونو یو بل ته پرانیزدې کولو او د پورته یادو شوو ستونزو د ممکنه حل راویستو کې مهم کردار ادا کولی شي. آج ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې په 14 دسمبر ټول قام د آرمی پبلک سکول پیښه کې د وژل شوو ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کړې او په دې موقع د یاد سکول په پیښه کې د وژل شوو زده کوونکو مندو او پلارانو ته دا احساس ضرور وشو چې ټول ملک د دوی په غم کې شریک دي. ورسپانه لیکي چې د ملک سیاسي مشرولۍ په 14 دسمبر 2014 په آرمی پبلک سکول د حملې وروسته رايوځي شو او په ملک کې د امن لپاره په ګډه سره په ګامونو پورته کولو اتفاق وکړو او د قامي اکشن پلان، خصوصي عدالتونو جوړولو او کراچۍ په شمول د ملک په مختلفو برخو کې د هدفي کاروایانو په صورت کې په ملک کې تر ډېره حده د امنیت وضع ښه شوه. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې سیاسي مشرولۍ له پکار دي ترهګرۍ او سخت دریزۍ پر ضد دې تر هغه وخته همداسې یو ځای وي چې تر څو د دې ملک نه په مکمله توګه د ترهګرۍ خاتمه ونه شي. مشرق ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې د خیبر ایجنسۍ باړه تحصیل د فوز لخوا پولیټیکل انتظامیې ته حواله کول دا ښایي چې سیمه کې حالات په مکمله توګه معمول طرف ته راغلي دي او د باړې بازار کلاوېدو سره به د سیمې تاجران او کاروباري خلک یو ځل بیا خپل کاروبارونه شروع کړي. ورسپانه لیکي چې د باړې اولس، کاروباري خلک او پولیټیکل انتظامیې ته دې طرف ته جو ورکول پکار دي چې هغه کم عوامل وو چې لوجه یې په سیمه هغه خلکو قبضه وکړه چې پر ضد یې د اپریشن فیصله وشوله او ځایي اوسیدونکو خپل علاقې پرېښودې.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. د برتانوي ګارډین ورځپاڼې یوه لیکنه وایي د پېښور پارمی پبلک سکول د تیر کال وسوال برید د پاکستان حکومت دې ته اړ کړ چې په هغه هیواد کې د فعالو وسوالو پر ضد سخت ګامونه پورته کړي. بلخوا د امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه لیکنه کې راغلي په افغانستان کې د امریکا په مرسته پلي شوو پرمختیایي پروژو هغه رنګ چې لازمه وه نتیجې نه دي ورکړې. د دواړو لیکنو مهم ټکي هارون باچا دروي.
د برتانوي ګارډین ورځپاڼې په لیکنه کې د کتونکو په حواله ویل شوي چې له هغې وروسته چې وسلوالو د تیر کال په دسمبر کې د پېښور پر آرمی پبلک سکول برید وکړ، پاکستان یو مخ بدل شو. تر برید وروسته حکومت د هیواد ټولو سکولونو ته وویل چې د خپل امنیت لپاره سخت ګامونه پورته کړي. حکومت مجرمانو ته د مرګ پر سزا لګول شوی عارضي بندیز لرې کړل او تر دې دمه یې تر 300 زیات مجرمان اعدام کړي دي. لیکن وایي دا پر هغې سربیره وه چې د پاکستان له دغې کار سره ځینو غربي هیوادونو مخالفت وښود. په لیکنه کې د ځینو شنونکو په حواله ویل شوي چې د آرمی پبلک سکول برید د پاکستان حکومت دې ته اړ کړل چې په هغه هیواد کې د فعالو وسلوالو پر ضد بېساری اقدام وکړي. د پاکستان وزیر اعظم په ډاګه وویل چې د ښو او بدو طالبانو ترمنځ د توپیر حکومتي پالیسي به نوره له منځه وړي. د ګارډین په لیکنه کې په آرمی پبلک سکول کې د وژل شوي 15 کلن ماشوم د مور خبره راغستل شوې چې ویلي دي د سکول د ماشومانو قربانیو رنګ راوړی دی. په پاکستان کې بمی چاودنې کېدل درېدلي او وسلوال له دغه هیواده تښتېدلي دي. بلخوا د نیویارک ټایمز ورځپاڼې یوه لیکنه وایي په افغانستان کې د امریکا په پیسو د پرمختیایي پروژو عملي کولو تر شا هدف دا و چې د طالبانو پر ضد عملیاتو کې د عامو افغانانو ملاتړ ترلاسه کړل شي او هغوی ته وښودل شي چې که په کابل کې پر خپل حکومت باور وکړي نو زندګۍ به یې ښه شي. خو د لیکنې تر مخه په افغانستان کې د دغو پرمختیایي پروژو د اغیزو په اړه شوې یوه وروستۍ سروې ښیي چې خبره سرچپه ده. کلیوالو افغانانو داسې انګیرلې چې د طالبانو له رضایت پرته ګنې د دغو ترقیاتي پروژو پر مخ وړل ناشونی دي او ځکه نو هغوی د افغان حکومت او یا هم امریکایانو پر ځای د وسلوالو طالبانو زیات پلویان دي. لیکنه د امریکایي پرمختیایي پروګرام د یوه پخواني مامور په حواله زیاتوي چې د افغانستان په یو شمېر اطرافي سیمو کې طالبان وخت په وخت پر دې بریالي شوي چې د دغو ترقیاتي پروژو پر عملي کوونکو خپلې غوښتنې ومني.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د اسلامي دولت وسلوالې ډلې آدایش پر ضد پر یوې مسودې بحث وکړي. په دې مسوده کې دا موضوع وړاندې شوې ده چې څرنګه د یادې ډلې د مالی سرچینو مخه ونیول شي. روس وایي چې په افغانستان کې داعش د هیروینو په قاچاق کې لاس لري. د رپورټونو له مخې دغه ډله بیا په عراق او شام کې هر کال په سلګونه میلیونه ډالر د تیلو او ګیسو له درکه ترلاسه کوي. تفصیل له احمد شي براورو.
ټاکل شوی ده چې نن د ملګرو ملتو د امنیت شورا د غړیو هیوادو د مالی وزیران په نیویارک کې غونډه وکړي او د امریکا او روسیې له لوري د داعش پر ضد وړاندې شوې مسوده وڅېړي. واشنگتن او ماسکو پر داسې مسودې خبرې کړې دي چې له مخې د اسلامي دولت ډله یا داعش له اقتصادي پلوه تر فشار لاندې راشي. د دې مسودې خبر په داسې حال کې خپور شوی دی چې روانه اونۍ په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل په کابل کې اسوشیټډ پریس اژانس ته وویل چې د اسلامي دولت ډلې پلویان هڅه کوي چې د افغانستان په ختیځ کې په ننګرهار کې ځان ته یو سیمه ییز مرکز جوړ کړي. داعش په دې ولایت کې د ځینو راپورونو له مخې یوه راډیو هم فعاله کړې ده او له دې لارې تبلیغات کوي. جنرال کیمپل وایي چې په ننګرهار کې له داعش سره د عراق او سوریې بهرني وسلوال یو ځای شوي دي او د افغانستان دننه داعش هڅې پیل کړي دي څو د سوریې او عراق د داعش له مشرانو سره اړیکې ټینګ کړي. بل لور ته د داعش پر ضد د ملګرو ملتو امنیت شورا ته د وړاندې کېدونکې مسودې په اړه د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د تروریزم او اقتصادي استخباراتو د برخې سرپرست مرستیال آدم جی زوبین وایي په دې مسوده کې به د تروریسانو تمویلول بشپړ جرم شي او لکه څرنګه چې د 2001 کال د سپتمبر تر 13 وروسته د القاعده مالی سرچینې هدف وګرځېدې دا ځل به هم هماغه ګام تعقیب شي. آدم زوبین زیاته کړه داعش په سوریې او عراق کې پراخې سیمې لاندې کړې دي او هر کال د ګازو او تیلو د خرڅلاو له درکه شاوخوا 400 میلیونه ډالر ترلاسه کوي. په افغانستان کې د داعش د عوایدو په اړه تر اوسه داسې راپورونه نه دي خپره شوي چې معلوم کړي چې دا ډله له کومو سرچینو څومره عواید لري، خو په عمومي ډول دا خبره کېږي چې تروریستي ډلې د مخدر موادو له لارې پیسې ترلاسه کوي. د روسیې له مخدر موادو سره د مبارزې د ادارې مشر ویکتور ایوانوف تیره ورځ په ماسکو کې خبریالانو ته وویل چې داعش له افغانستانه اروپا ته د هیروین په قاچاق کې لاس لري.
دا مشال رادیو ده.
د د امریکا د جمهوریت غوښتون کې ګوند غړو د سه‌شنبه په ورځ د امریکا د ملي امنیت ترهګري او د شام د جګړې په اړه په مناظره کې برخه واخیسته. په پاریس او کالیفورنیا کې له وسلوالو حملو وروسته په لومړۍ مناظره کې د بارنې پالیسۍ په اړه کاندیدان تر فشار لاندې راغلل او پوښتنې ترې وشوې چې د امریکا د ځواکونو د قمندان په توګه به په راتلونکي کې خپل مسؤلیتونه څه ډول پوره کوي. په دې اړه نور تفصیل له ملالۍ بشیر اورو.
د راتلونکو 2014 کال د انتخاباتو لپاره د امریکا په لاس انجلس ایالت کې د ګوندونو 14 کاندیدانو په مناظره کې برخه واخیسته چې 2 ساعته دوام وکړ. لومړۍ پوښتنه میلیاردر او تلویزیونی شخصیت ډونلډ ترامپ ته متوجه شوه چې د ده د هغو خبرو په اړه وه چې امریکا ته له ننوتلو څخه باید د مسلمانانو مخه ونیول سي. ترامپ د خپلو هغو څرګندونو دفاع وکړه او ویل چې دا د خلکو د جلا کولو او یا هم دین مسأله نه ده، بلکې د امنیت مسأله ده. د جرمنی خبری آژانس د راپور له مخې ډونلډ ترامپ وویل چې که دی ولسمشر سي، هر هغه مسلمان چې د اوباما د ولسمشری پر مهال امریکا ته ننوتلی دی هغه به بیرته وځي. ترامپ زیاته کړه چې د دسمبر په 2 د کالیفورنیا د سان برنارډینو د حملې مخکې د غیر قانوني کډوالۍ په اړه خپل ژغ پورته کړی و او هغه بحث چې په دې اړه اوس راپورته سو هغه وخت باید راپورته سوی وای. څارونکي په دې باور دي چې په کالیفورنیا کې هغه حمله چې پکښې 14 کسان وژل سول د یو امریکایي تبه مسلمان او د هغه د پاکستاني میرمنې لخوا ترسره سوې وه. دغه ښځه امریکا ته د نامزادۍ پر ویزه تللې وه چې خلکو ته اجازه ورکوي له خپلو امریکایي خاوندانو یا میرمنو سره په امریکا کې واوسي. ډونلډ ترامپ دا هم ویلي چې د امریکا او مکسیکو ترمنځ باید یو دیوال جوړ سي چې د غیر قانوني کډوالو مخه ونیسي. د جرمني خبری آژانس د راپور له مخې ترامپ ویلي چې د کډوالۍ په اړه سخت دریځ لري او هغه کسان چې امریکا ته په غیر قانوني توګه تللي باید بیرته ووځي او باید له قانوني طریقه بیرته امریکا ته ولاړ سي. د فلوریدا ایالت والي جیب بوش څو ځلې د مسلمانانو او کډوالو په اړه د ترامپ د نظریاتو مخالفت کړی دی. جیب بوش ویلي ترامپ ګډوډۍ رامنځته کوونکی کاندید دی او د ولسمشر په توګه به هم ګډوډۍ رامنځته کوي. د ټکساس ایالت سناتور ټیډ کروز او د فلوریدا ایالت سناتور مارکو روبیو هم پر یو شمیر ټکو له یو بل سره مخالفت وشود. روبیو وویل چې کروز درې ځلې د یوه قانون پر خلاف رایه ورکړه چې له مخې یې باید پوځ ته مالي مرسته رسېدلې وای، خو کروز وویل چې د اسلامي دولت سخت دریځه ډله به د ده له سخت مخالفت سره مخامخ سي. په دې اړه هم کاندیدانو پوښتنو ته ځوابونه وویل چې آیا امریکا باید د سوریې د ولسمشر بشار اسد د رژیم په چپه کولو کې برخه واخلي. د کروز په وینا که دا کار وسي اسلامي دولت سخت دریځه ډله به د سوریې د حکومت ځای ونیسي او دا به د امریکا د ملي امنیت ګټو ته نور هم خطر پیښ کړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. ډان ورځپاڼه لیکي کسم د پېښور آرمی پبلک سکول وسلوال برید پس د پاکستان ولس کې بدلون راوستو، خو ورځپاڼه لیکي دا هغسې نه دي چې ورسره دوامدار امن حاصل شي. د ورځپاڼه لیکي د پېښې پس په هېواد کې د بدل اخستو روش خپل شو، پوځي عدالتونه جوړ شو، د مرګ په سزا لګېدلې بندیز پورته کړل شو. د ورځپاڼې په خبره کسم حکومت د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره یو لړ ګامونه واخیستل، خو له دې زیات ګامونه اخیستل پکار دي. د مقالې مهم ټکي په دې رپورټ کې اورو. ډان ورځپاڼه لیکي یو کال مخکې د دسمبر پر 14 په پېښور سکول د وسلوال برید پس ته معلومه شوه چې په هېواد کې ماشومان هم د ظلم نه بچ نه دي. پر هغه ورځ 144 بېګناه انسانان ووژل شو چې پکې 122 ماشومان او د عملې 22 کسان شامل وو. په پېښور کې تر وسلوال برید پس دغه هېواد ویر مانځلو او ټوله نړۍ یې حق حیرانه کړه. ورځپاڼه لیکي د دغه پېښې وروسته د ترهګرۍ خلاف جګړه کې پاکستان له یو مهم پړاو سره مخامخ شو. که څه هم دغه پېښې د هېواد په ولس کې بدلون راوستلو، خو د ورځپاڼې په خبره دا هغسې نه و چې دوامدار امن ترې حاصل شي. ورځپاڼه لیکي پر ځای د دې چې د منطق په بنیاد خبره وشي، په هېواد کې دننه دښمنانه روش وکتل شو. د پېښې سمدستي پس حکومت د مرګ پر سزا لګېدلې بندیز پورته کړ او په دې خبره زور راوړ چې یوازې په ترهګرۍ کې لاس لرونکو وسوالو ته به پانسي ورکول کېږي. خو ورځپاڼه لیکي په تېر یو کال کې په 300 زیاتو پانسي شو کسانو کې یوازې 40% په ترهګرۍ تورن وو. ورځپاڼه لیکي چې کله خبره بدلته راشي نو په هغه صورت کې انصاف له پامه غورځېږي. ورځپاڼه لیکي دا په تېره د پاکستان ستونزمن عدالتي نظام کې تر سترګو کېږي چې د تورن شوي تن وسایل د جرم یا بېګنایۍ تعین کوي. ورځپاڼه لیکي په هېواد کې پوځي عدالتونه په تادی کې جوړ شو چې غیر شفاف دي. نو په تېر یو کال کې پاکستان نه یوازې د مرګ سزا په حقله د نړیوالې رای برعکس لاړ، بلکې د بشري حقونو په اړه له نړیوالو ژمنو هم سرغړونه وکړه. ورځپاڼه لیکي که څه هم حکومت د پېښې وروسته نور ګامونه هم واخیستل چې قومي اکشن پلان یې یو له هغو دی، خو اوس هم ډېر څه کول پکار دي ځکه چې په هېواد کې دننه د تندرویتوب طرف ته تګ کې ډېر وخت لګېدلی او ډېر اړخونه لري.
دا مشال ریڈیو دا
تاسو مشال ریڈیو تغوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریڈیو ډاٹ کام باندې هم دا خبرونه لوستلې اوریدلې او لیدلې شي. اوس وخت شوی دی د هفتوار پروګرام تاندې هیلې. په پاکستان کې د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي اداره اورت فاونډیشن په خپل رپورټ کې وایي سږ کال د جنوري نه تر جون میاشت پورې په ټول ملک کې 209 ښځې په مختلفو پیښو کې وژل شوې دي. دا چې په خیبر پښتونخوا کې د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي ادارې په دې اړه څه وایي تفصیل یې د نن په پروګرام کې اورو. د پروګرام جوړونکي فرخنده اسد ده.
په تاندې هیلې خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. په دې پروګرام کې په خیبر پښتونخوا کې په ښځو د تشدد په اړه خبرې کوو.
د سوري هم کیسز راشي، د کم عمرۍ د ودونو مالک کیسز راشي. په دې کې چې دی نو موږ غلطې نکاحنامې د ښځو جوړې شوي، وهل ټکول ورسره شوي، تودې اوبۍ پې اړولي، ویښتې ته لرکړې د سر.
دا چې پر ښځو د تشدد خلاف قانون شته که نه،
موږ وګورو کیسز چې اکسس ټو جسټس حواله باندې نو خیبر پختونخوا کې اوس پورې ډومیسټک وایلنس بارہ کیس قانون نشته، نه هغه کیس انډر دو سیکشن زائد لا نشته، نو هغه رپورٹ نه.
په پاکستان کې د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي اداره اورت فاونډیشن په خپل یو رپورٹ کې وایي سږ کال د جنوري نه تر جون د میاشتې پورې په ټول ملک کې 1060 خزې تختول شوې دي، 209 په مختلفو پیښو کې وژل شوې دي، 569 خزو سره جنسي زیاتې شوې دي، 3400 خودکشي کړې ده، 168 د غیرت په نامه وژل شوې دي، 1500 تیزا پاشل شوې دي او داسې د یو شمېر نورو سره 3400 زیاتې شوې او یا پرې تشدد شوې دي. دغه اداره وایي سږ کال هم د خیبر پښتونخوا په شمول د خزو پر ضد د تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. د اورت فاونډیشن نه ربیعه
جنرلی کیسز چې دی ډیپینډ کوي چې رپورٹ کیږي کا نه غلا، مطلب دا صحیح چې دا اوس ډیر زیات رپورٹ کیږي اور میڈیا دی وجہ نه ډیر زیات کیسز مخکې راځي. اول مخکې کیسز او وایلنس خو هغه رپورٹ نه کیدو کا نه، دوا اسپیکټ دی یو خو پرائمری ریسرچ بیخیشته نه دی ایریا کې، خو مونږ دانه شو ویلې چې فارمز آف وایلنس انکریز شو، یعنی رپورٹنگ از دا ریزن، رپورٹنگ سینسیٹیو دی رپورٹنگ اور بل دا چې ڈفرنٹ چینلز آؤٹ ریچ ډیر زیاد چونو هر ځای نه کیس ہائی لائٹ. بٹ آن دا ادر ہینڈ چې اگر مونږ او ګورو کیسز چې ایکسس ٹو جسٹس حوالہ باندې نو خیبر پختونخوا کې اوس پورې ڈومیسٹک وایلنس بارہ کیس قانون نشته، نه هغه کیس انڈر دو سیکشن زائد لا نشته، نو هغه رپورٹ نه کی. بر خیبر پختونخوا کې میجورٹی کیسز چې رپورٹ کیږي هغه مرڈر کې راځي، اور چې کلب ہو کے نو ایوریج ما اوس پاکستان سٹیٹسٹکس ٹول هغه کړو نو ایوریج پر ڈے 7 زنانا چې دی ایوریج مرڈر کیږي ڈیلی. بل دا دی چې مرڈر دی اور دا اکثر مانا دا سوال ہم کې چې غیرت په نوم قتل خیبر پختونخوا کې نه کیږي. پرابلم دا ده چې کیسز شته خو هغه کیسز مرڈر کې رپورٹ کوي، آنر کلنگ کې سیکشن کې رپورٹ نه کوي، ځکه چې پولیس والا ته هم دومره اویرنس نه دی چې امینڈمنٹ شوی دی آنر کلنگ لا کې، نو هغه هلته انڈر دیٹ سیکشن رپورٹ نه کیږي، میجورٹی ایف آئی آر مرڈر کې رپورٹ کی.
ربیع هادی وایي د خیبر پختونخوا په یو شمېر سیمو کې اکثره کورنۍ خپلې دښمنۍ هم پر دې هواروي چې مخالفې کورنۍ له خپله لور او یا خور ورکړي او هغه بیا اکثره د کورنۍ تشدد سره مخامخ وي.
کی پی کې پېښور کې مردان کې چارسدا کې سوابی کې فارمز آف وایلنس ډېر هاي دي، مطلب ما سره دومره کالو کې چرتا رپورٹ کې دا نه دی راغلی چې مردان کې ښځو باندې ایسڈ غورځولې دی که نه. بٹ وین وی وینٹ ٹو مردان نو وی فیگر اٹ آؤٹ 40 کیسز ہو هغه چې زنانو باندې ایسڈ فیس باندې تھرو کړ، نو مطلب بعض کیسز دی فیملیز کې دن نه بیا پرچی هغه مخامخ نه راځي، تو مردان کے دیر زیاد وائلنس پہ. اور بیا وائلنس کنیکشن دام چکم ایجوکیٹڈ خزے دی کلا چی آغا اخپل وائسز ریس کئی نو هغه باندې بیا فیملی نارمز به کوي نو هغه وایلنس زیات شکار کیږي. مردان کې لٹریسی ریٹ وګوره کنه نو جنکو ډېر ٹھیک ٹھاک لٹریسی ریٹ دے سوابی کیم دے. سو وین ایور دے چیلنج دا کلچرل نارمز نو دے بیکم پارٹ آف دیٹ ویشیس سائیکل وائلنس فیس کئی ود ان فیملیز دا کچھ مونگا سچ اپ دا سدے تو چار سادا مردان سوابی دے آر دا ہائی ڈسٹرکٹ سدا سے کیسز راضی.
بلخوا د سوات خزو د جرګي جوړونکې تبسم عدنان وای خزه نن هم په کور دننه او یا بهر د تشدد سره مخامخ دي.
دی حوالی سره بزدا وین خوړه ما چې زما په خیال د خزو په دې تشدد هم دقه وو کوچون کې اوس میډیا دا او دلته ظاهر خبره ده چې هغه پرنټډ میډیا کې هم د خزو سره چې کم ظلم تشدد کیږي هغه پکې راځي او بل الکترونیک میډیا باندې هم دغه راځي. نو زه وایم چې اوس میډیا د موږ ته د هغې په باره کې علم راغلی دی او خلکو پې کار هم شروع کړی په هغې باندې. لکه اوس زه په خپله باندې د زنانو په رایټ باندې کار کوم نو ماله داسې کیسز را شي چې وایي کې د سړو پکې پنځه ودونه هم کړي دي او ښځې چې دي نو د هغه ودونو د لاسه چې دي نو بالکل دماغي توازن د هغو ګډوډ شوی دی. هغو کله ما ته یو شان خبره کوي کله بل شان خبره کوي دا هم یو ټورچر دی چې یوه ښځه دې حد پورې خرابه شي. لغې نه علاوه پکې د سوري هم کیسز را شي د کم عمرۍ د ودونو مالک کیسز را شي په دې کې چې دی نو موږ غلطې نکاحنامې د ښځو جوړې شوي وهل ټکول ورسره شوي تودې اوبه یې پې اړولي وي ښتۍ ته ښه لر کړي د سر د ورځو نه که نه دا ښکلې حصې چې څه دي چې په کومه ښځه ښکلې ښکاري نو دا لکه سراسر ظلم زیاتې دی د زنانو سره. دې نه علاوه د مرګ کیس تیزابو په کوم کیس راغلی دی چې په چارباغ علاقه ده نو په هغې کې په یوې ماشومې باندې تیزاب خپلې بند کې تیزاب اړولي د خاونې بله ښځه هغې کې تیزاب اړولي نو مختلف قسم داسې کیسز راځي که نه د قتل پورې په کې کیسز مونږ راځي او مونږ یې ګورو هینډل کوي هم معاملات سنبالو. نو زه نه چې د ښځو تشدد کې پوخام څه کمی نه اوس پکې هم نشته خو د میډیا تھرو مونږ ته پته ولګېده.
تبسم عدنان وایي د پخوا په نسبت اوس خلک او خاص کر ښځو کې دا پوهه زیاته شوې ده چې څنګه به د تشدد او زور زیاتی خلاف خپل غږ پورته کوي. دا چې آیا پر دې موضوع اوس په ټولنه کې خلک خبرې کولی شي او که نه. تبسم عدنان وایي
بالکل پرې خبرې کېږي مخکې به ښځو بالکل سنوي اوس دومره شعور او آگاهي په ښځو کې راغلی ده. زه خو شکر وباسم مخکې زموږ د خویندو جرګې په پلیټ فارم نه تاسو به د ډېرو ښځو د خولې نه واورئ د زنانو د خولې نه چې مونږ ته زمونږ د آواز د چوتولو یو ذریعه میلاوه شوې ده. نو که داسې پلیټ فارم هغوی ته نور هم میلاویږي نو نور به هم ښځې خپل آواز چوتوي پورته کوي به خپل حق خبره به کوي او اوس چې ښځې دي نو شعور پکې راغلی دی ښه پوهه دي ښه لږې ډېرې اوس ته دې قانون قوانین نه هم خبر شوي دي چې زمونږ دا څه څه حقوق دي په اسلام کې یو څه حق دی په قانون کې یو څه حق دی او اوس دې چې ځینو هغه ځای ته ځان رسوي چې په کوم ځای کې هغوی ته د هغوی حق میلاویږي. نو مخکې د ښځو لپاره دا دومره ډېره ممکنه نه وه اوس الحمدلله چې دی نو ښځې خپل آواز چوتوي.
د عورت فاونډیشن ربیع هادي دا هم وایي د خیبر پښتونخوا په شمالي سیمو او چترال کې بیا د جنکو او د ښځو د خودکشیانو زیات رپورټونه راځي او اکثره داسې هم وي چې خلک دغې پیښې لا د خودکشۍ رنګ ورکړي او دا شان خبره ختمه شي.
چترال کې داسې وو چې کیسز خو هلته نو دومره میډیا رپورټنګ نه راځي خو مونږ خپل زما پرسنل هغه ریسرچ چې زه چترال ته تللی مې نه انټریکټ وت پیپل بیا اے کے آر ایس پی یو ریسرچ کړو سوسایډ باندې نو هغې نه همدا مخامخ رالو چې ډومیسټک وایلنس ریشو ډېر زیات بیا هلته لوکل لیډی ډاکټرز چې دي هغې نه مونږ تپوسو کو پرنسپلز نه تپوسو هغه واړه جنکې دی واده اکثر اور دا چترال کی خدا ہم کامن دے ہدا پیسے والی اور لوور سٹیز کے دا جنا کے خرچ بیا چھ واپس راضی کور تا نو کور کیا گیا ایڈجسٹمنٹ نہیں کور کے بیا فیملی وائلنس اور بیا یا ایدھر آگا سوسائڈ کمیٹ کی اور بل بل چانسز ذات دا دے چھ دے کور کے باہر ٹکل دیر ذات گئی آگے دا وجہ نہ دا معشومان چھ دی اور یا چھ کور کے مرڈر ہو کی نو دا دے باڈیز چھ دی نو آفٹر وین چھ پوسٹ مارٹم تا راضی ڈاکٹر وی مونگا دا ڈفرنس نہ شو کولے چھ ویدر اٹس ریور وائلنس افیکٹڈ اور دے باندھے باڈی باندھے زکا چھ it's a rocky river no age ke khub بالکل آگا ڈیفرنشیشن بالکل نشی کولے کا نا وہی دمرا بد حال کی باڈی چمنگا بالکل ایگزامینیشن کے دانا شو ویلے چے دے بارے سے فیملی وائلنس چے وے دے ان کہ اگر منگا او گرو کیسز چے ایکسس ٹو جسٹس حوالہ باندے نو خیبر پختونخوا کے اس پورے ڈومیسٹک وائلنس بارہ کیس قانون نشتا نہ آگے کیس انڈر دو سیکشن ظاہر دے لا نشتا نو آگا رپورٹ نہیں کی
خیبر پختونخوا د خزو د مسلو د حل اڑا د جوړ شوی حکومتی کمیشن مشره نیلم تھرو وای د خزو مسلو ته حکومت دومره اهمیت نه ورکوي او باید په خزو د تشدد په اړه د قانون عملی کولو ته زیات پام وشي
او د خزو د څونه مسلی دي اوس پورې بالکل چا د یو حکومت هم بلکې د پاکستان د جوړېدو نه تر نن ورځې پورې د خزو باره کې اډو سرکار لکه هغه ډېر وروسته سوچ کړی دی انسان سلولا او چې اول سوچ لکه ټول کم لا لکه کم قانون جوړ شوی دی یا سم چې لکه فائدې رسی اکثر د سړو په نظریه باندې د سړو په نظر کې ساتلو باندې د سړو لپاره حقوق لکه حقوق جوړ شوی دی ډېر دا یو ګورمنټ خاص نه ادم چې د پی ٹی آئی ګورمنټ یادوم یا د پی این ایل این یادوم یا اے این پی یادوم ته شروع نه دي ښځو ته د خپل هغه تحفظات ملو شوي نه دي کم زمونږ بیسیکلی زمونږ کم بیسیک ہیومن رائټس چې ورته وایي د انسانانو چې کوم حق دي کم زمونږ ریلیجن چې کم دې زمونږ اسلام چې کوم حقوق ورکړي دي هغه اډو کنسیډر شوی نه دي نو دا خو پیپل کی ګران کار دی خو کم از کم دادا چې لکه هیڅ آواز مونږ ته کولو والا اوم یو بس ګن بس باډیز دی لکه دا سیو سوسایټي والا خلک چې کوم کار کوي په خپل د ځان د ځان د فرض لپاره ټول څه کوي خو دا خو دې ورو ورو بدا چینج راځي اوس هم زما چینج کافی ډېر زیات راغلی دی په دې باندې چې خبرې هایلایټ کیږي او دا سرکار چې کوم دی نو بل ردي خو باید لکه ظاهر دي نو وخت پوسټ کیږي د ادارو په تھرو باندې ټراول داسې کیږي نو څو کلاین چې په دوه ورو باندې بچي دا چینج راځي او تاسو خبر ډېر د افسو خبره چې پولیو ورکر سره څه کیږي یا د هیلت ورکر سره څه کیږي سره څه کیږي ځکه اوس پورې زمونږ سرکار کې هغه د اکاؤنٹبلٹی کی وجہ وہی کہنا چاہیے آگے اڈو منصوبہ نشتہ دے کہ وہ زل دو زل ادرے زل دادی سے دا لکا دا اسی لکا سزا ملاو شی دے خلق تا جی انہی ولی شی دی سزا ورکری شی آگے نہ پس پا الیکٹ دا امپلیمنٹ شی لکا کم سزا اپ مون ٹول تے پتہ چلا دا سب کل قانون دے دے مطابق پانے دے دا سزا دا کچھ یو زل دا ٹول ادارے خپل کارونه شروع کی او دا کم سزا ای اگر مثال جوړ شي هغه نه پس ودا اویرنس په خلکو کې راځي نو دا د دې لپاره چې موږ هم کوشش کوو میډیا هم کوي سرکار له بوم لازمي په کار کې کوشش ولا او بد قسمتي زموږ د ملک دار کې زموږ خځې اډو څه په اوسه پورې دا د هیڅ چا د سرکار پورې خبره نه کومه او اډو د هغه باندې کې اول سوچ شي دا نه دي
عورت فاونډیشن په خپل یو رپورت کې دا هم وايي په پاکستان کې هر ورځ سناس وخځې د مختلفو کورنیو شخړو له وجې وجل کیږي داوا د دې اونۍ تاندې هلي خبرونه ز فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خدای پامان.